او بشری کرنې لکه د ګلخانهی غازونو او ککړتیا تولید پر دې بهیر اغیز لري. نوموړی زیاتوي، اوس په افغانستان کې وچکالی ډېره زر راځي، یعنې په هرو 15 کلونو کې د افغانستان خلک له وچکالۍ او غیر اقلیمي بارانونو سره مخ کیږي.
بیشتر از 70% نفوس یا جمعیت کشور به زراعت
د افغانستان 80% خلک په کرنه بوخت دي، چې د افغانستان د ملي اقتصاد لویه برخه جوړوي، چې په اوبو هم تکیه لري. که کاریز وچ شي، د اوبو سرچینې کمې شي او د ورښتونو موسم بدل شي، د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کولی شي.
باعث تغییرات بسیار جدی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم شود.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي و چې ځمکه د تودوخې لوړې کچې ته رسېدلې او باید د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر ونیول شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په روان کال کې د طبیعي پیښو له امله د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د شمیرو او په دې برخه کې د خپلو پلانونو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه وزارت چارواکو د ریاست په میاشت کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په نوم غونډه کې وویل چې تیر کال په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان مړه او 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د طبیعي پیښو د کمولو ادارې UNDRR په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله د مړینې 90% په غریبو هیوادونو کې ده. د دې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې، تر کومه چې د بېوزلۍ، نابرابرۍ او تبعیض کړۍ نه وي ماتې شوي، هیڅوک به له طبیعي پیښو خوندي نه وي. له همدې امله د دغې ورځې لپاره د 2023 کال شعار د یو باثباته راتلونکي لپاره نابرابرۍ سره مبارزه ده. د طبیعي پیښو د کچې کمولو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملت د عمومي اسامبلې له غوښتنې وروسته د ګواښونو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او د طبیعي پیښو د کمولو په موخه ونومول شوه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر عیسا ستانکسی نظر هم درسره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازي سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمنده شریفه فیضی وایي،
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د ښځې زنجیر دی کې په لاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلود چې موږ دغه تاریخي آثار ورغول شي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واورئ چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششګال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپل کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنا چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپل یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د له یوه داسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی شي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړیم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکیل یم. فکر کوم چې زه له ښکیلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کیږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر آندرس اولسن وایي د فوسی اثر داسې دی چې د لوستو پر مهال یې لوستونکی اندېښنې او نه خوندیتوب درکولی شي، او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي، په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي، او اوس هم د خوشۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، د په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي یو احساس انتقال کړي. فوسی له 12 کلنۍ شعرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تېشته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالي په مټ د په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومېږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومېږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسه شکل له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ښه شی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه په کار ده. دغه پټه ژبه تر هر سره سرخي، دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شاته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخیشي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر یې نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي، که نه دا خبرې به ورک شي. آدم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وایي، دی ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی دریم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ آندرست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1940 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبره هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغېز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروی کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سش کال د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروی او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، درامه او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخې کتابونه ولیکل. د په ناروی کې په عام ناروژانو کې ډیر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروژان پیژني خو لوستون کې په دې ډیر نه دی چې د په نینورشک باندې لیکنې کړي دي. ټولې لیکنې په نینورشک دي. نینورشک د ناروی هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابیږي. که څه هم قانون په نینورشک لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نینورشک کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروی کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته یوه بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دی ډېر نه ده لوسته سوی ممکن په ناروی کې عام ناروژیان نه لولي، دغه علته چې نینورشک باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که پوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نینورشک باندې لیکنې کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه یې ډېره ساده روانه او له پیچلتیاو پاکه ده. یعنی دته یو خاص د مینیمالیزم د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نسته، رک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي، یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یعنی ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د ده یو خاصه ځانګړتیا ده. د ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نسته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهوره سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دای په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني چې اغېز اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی په خپله وایي چې په اوو کلنۍ کې چې کله یې موټر یو ټکر د کړی د خپلو مور پلار سره یې هر څه سي وو، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شیان دي چې دی په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دی په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یمه، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي، او په ډېرو اروپایي تقریبا په ټولو اروپایي هېوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو حتی ناولونه مې چاپ شوي خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دی، د هنریک د اوسني پیر هنریک ابسن بولي. هنریک ابسن یو پخوانی نارویژي ډرامه لیکونکی دی چې ډېر مشهور سو. دی اوسنی دم دغه په اندازه یا تر زیاتې ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور شوي دي.
له ډاکټر ایسا ستانګزي څخه په مننې چې د نوبل د ادبیاتو د نارویجي لیکوال له آثارو او د هغه د کتابونو له اثره یې خبر کړو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
انځورګر شاعر عمان نیاسی وایي چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د ده په دې یا هغه شعر یې سر نه دی خلاص شوی. کره کتونکي په دې باور دي چې عالي هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشوي به، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورځ تر بلې په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتېدو دی. هنرمند یوه خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره د ده د شعر او د ښه شعر په اړه شخېدلی یم. له نږدې دېرش کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د یوې مجموعې په شمول د شعر اووه مجموعې چاپ شوي دي. له دوی به لومړی دا واورو چې په تیرو درې لسیزو کې چې شاعري کوي په شعر کې څه تغییر راغلی.
د لومړنیو او اوسنیو شعرونو ترمنځ به ډېر څه نوي څه وي، ډېرې نوې خبرې به څه وي، موضوعات او تجربې به ډېرې نوې څه وي. دا داسې لکه سړی چې په یوه کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې یې نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټی سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري. وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې، البته په لومړنیو شعرونو کې، داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هره ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت یې ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپله تصویرونه ستاسو په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا سي، او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس یم چې لیکم، یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم. من مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کې، یو عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپل هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که اوسمه کولی یو څه د چا سترګو ته ودرومه.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. عمان صاحب، تاسو ډېره شاعري کوئ، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوئ؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا باید او ضروری ده، خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم په گاډي کې، د ریل گاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات آسی په دې لاره باندې یو منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم. یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثر مې لیدلی دي، دوی یو صندوقچه ور سره یې او ویلون غږی، بیا هر څوک په همدې ګاډي کې تناستی و در چه چه مات پیسی یه پجیب که آقای ورکی یا بل کس ممکن مالی دلی دیده رو کار تزیب هم ده گاردی که نو سفر که و چه برازی در سری خپل مقصدی زما معمولا لخپل و شیرونو نیو اغا اصلی مقصد خمیدهی چه که او سمه کولای اغا خایستونه چه دی چه زین انداره کومه اغا ده خلق استر کتا ده کلمات و پمک میرا جو کلی او اغا ده خلق استر کتا و درام نوری خبری چیی اغا دوامی یعنی که ممکن داسی چیز دیو مقصد لپارا دیو عدف لپارا دیو پیغام لپارا یو شایلی کمه اغا می از در دیر آده پوری می پا یی با خو دیر با کارا نیی دامده ده تصویرونو پا من منز که بایی زه لدیش سر علاقه لرم نو دغا باید تأثیر پیدا کولم دا مهم خبره ده چه ده دغا تصویرونو پا منز که که اغا واحد تأثیر زه زای پزای کرای سمه نو فکر کومه چه لکل یعنی فکر کوم چه دغا شیر بمی کامیاب شیری چه ده دوی پا منز که د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولیکته ولای سم کدا چې نه یې نو صرف تصویرونه یې لدی هم دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري خو پارال زه تر ډېره عاده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه یي ډېر ښکاره نه یي
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډیرو شعرونو کې داسې نه وي څرنګه هم داسې نه ده
اوزه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپله تجربه دا ده چه ولا مشکل ده چه طول نظم دی پا ده کیفیت پا لحاظ بندی ده خوان پا لحاظ بندی ده نور و باریکی پا لحاظ بندی اغا سوا ساتل سی چه سرای فکر که چه ده غیل که پا غزل که شابیت چه ده یا اغا برخیده سی برخیده چه تر طول و خونده وره ده و دا یو ستونز استا دا او دا دی مو لغزل و رانیولی تر نظمون و تر آزاد و تر طول و دا هم دا سی دا او فکر کاما دا طول و شاعران و دا مشکل استا دا
زموش پشیر که او منصب که تکرار هم زیاد دی
هر شاعر دا دیشه پا مقابل که باید دیر اساس و سیسه تر دل مخی که کمی خبری سوی دی چه دای بیا تکرار نکی کدا سی چه خبری دیر زیاد تکرار سی موضوعات دیر زیاد تکرار سی بیا بیخوندی را منزده کیگی
ده دی بیخوندی چی تاسو اشاره ورته کوی مخد سرنگنی بلکه دیش
ده شیر ده نوی کولو لپاره ده مزامینو ده دیر ورو دیر دو لپاره ده تنوو لپاره دینی لاری ده سی دی چه خپلا با مشاهده که خپلا با یو چه گوره حواس به دی فعالی دا مهمه ده چینی نوری لاری چه ما خپل تجربه کردی اگه دادی چه ما مخکم دا خبر وکره او زب خپل لمده تجربه نه استفاده کن یو خدا ده چه فیلون بدل لابدل که لده سر شیر نوی کیگی البته ده قط بورتا که چه اگه منطقه بجایی یعنی دیر به منطقه پی که ونسی منظور می داده چه اغا اونری منطق می منظور داده چه اغا اونری منطق باید و پالل چه او پزایی مثلا اوزه او با چخه من در اغا در چخه که فیل یو بل شده چه اغای نچکی اغا تا ورکو یو بل عرکت تا یو بل موجود تا یو بل چتا چه فکر که مثلا که اوهایی چه شمال ده یو شمال مثلا معمولا وایو شمال لگی نو که مو وایو چه شمال والود باد رالوتای دا یو څو سره ونری کی خو تر دې زیات هم پام دې برخه کې مو کار کولای سو، یعنی دغه نور فیلون هم د دې الوتو د لګیدو په ځای کارولای سو. بل څه چې زه فکر کوم شیر ور سره نوای کی هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې دا لایو شینه راخسته بل شي ته ور کړای هغه لاغه سره شیر نوای کی. بل خبره چې دا باید هر شاعر تر ډیر اندازې پورې د دې شو په مقابل کې اساس اوسی چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړي دي او بیخي ډېرې سوي دي. په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډېرې سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي. دغه تشبیه چې ده
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلې وي یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ کو وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپل هغه یو نواختي اندازه او هغه لیکې کدا ټولې یو لاسي نو غالۍ په ډېر ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلانې سره ګډ وډې نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کی.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنه کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي.
ای ولا جام لارلای او د ټولو په سلا وای او ټول دا منلې وای خو ډېر ښه به وای. خو فعلاً خدا سیده چه چوک وای شار چوک وای خار نو فکر کوامه چه کرس یو کاروسی چه تروغو پوری چه عمومی و دعال لار رامنسته کی کرسی اوسی چه یو لغت که پا پرا خساها کی آمی او یو دول ویل کی تلفزی گی پا بل زای که بل دولی داغا د پراخ ساحه والا لغت دی دادا کمی ساحه والا خلق ور خپل کی او هغه سی دی تلفظ کی په دې سره به تر یو اندازې پورې مشکل حل سی.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وی کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي. دا تعریف څنګه درته ښکاری؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزرې دي چې په دې باندې شعر باید والوزي او الوتو کی. خو دلته یو باریکی ستا ده او زه غواړم چې هغې ته اشاره وکړم. هغه دا ده چې که فکر ډېر برجسته یي ډېر نیغ یي په کلام کې دا کلام به شعر نه یي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یي شعر به نه یي. ما په خیال دا باید د هغه شعر په رګونو کې لکه وینه داسې جاري یي، دغه پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا که ډېر ښکاره یي دا داسې لکه هغه لکه دلته چې لکه په وطن کې چې خلک دا یوه کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي بیا لس عکسونه ورسره اخلي نو که فکر ډېر برجسته سو په هغه شعر کې هغه بیا داسې کیږي لکه دا د وړو عکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغسې یوه نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایعو په مټ باندې دا باید راسي، نه داسې چې نه خبرې وشي. نه خبرې به شعریت ته بیا توان رسوي، هغه به شعر نه وي، بیا به بل شی.
له استاد شاعر رومان نیازي څخه مننه. د شعر په اړه چې دوی کومې خبرې وکړي، دا به د دوی په یوه شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اورو.
لوند غږې د روانو اوبو هم تړلی و، لونګې د بنګړیو پراخ هم تړلی و. له خپلو اندامونو غلی ووته اوسی، صحرا کې د شوخې منډې رم تړلی و. د خوب له منظومو یې و الوتی کوم تا اوس، د خوب له منظومو یې و الوتی کوم تا اوس. ټاله په کمان کې د رستم تړلی و، د زړه د سرخانې په سر یې ایښی و لغم. کوورې په سکروټه د چلم تړلی و، رسد و د انګورو لارۍ ډکه وه ولاړه. ګیټې برایی لا ده تورخم تړلی و.
په دې شعر کې ښاغلی ومان ژغ تړلی، هوسۍ یې له اندامونو ایستلې، طاووس یې د خوب له منظومو الوسولی، او د شعر حادثه یې له نوي پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لبی داسې هنرمند سره شغېدلې يم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تیر اونۍ د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوې. دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخکې نه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سماده همکار په دې راپور کې.
د پنځم په ورځ نه وخت کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروش د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی 30 میلیون افغانۍ دي. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي مؤسساتو خاصه دي، 21 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونې مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د دې خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی، چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادي څخه د خاطر معلومه سي، او هغه چار طرف سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب، د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په اند کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط هم ښکلا ورکول سي، هم د سیلانیانو لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي، او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي او وساتل سي. د خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي ابدات شو وساتي، او د تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډیر ښه او پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو ښار لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنی هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ستاسو لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شاملې دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل زینو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمېر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخواه کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت به هم ورخول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې په ستن او تار هنري تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کېناستلو، دا هنر مې مخکې زده ولو خو ډېر فرصت ورته نه ولو، ډېر کارو سره د باندې بوختو، ځکه زه ښوونکي وم په یوه اداره کې، هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کېناستو، یګانه وسیله چې د ما د زړه تنګونو وسیله شوله چې زه د زړه تنګونو نه خلاصه کړم، زما دغه د ستنې هنر ولو. او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه، داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانې کوټې تدریس ته باید لاړې نه شو، نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشې کوي، تاسې لاړ شو. یعنی واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم، دردونکي شیبه وه. شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته، اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یوه سالمه بوختي هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم، نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاسې دي، د یوې ښځې زنځیر دی که په لاس کې قلم دی، ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه رئیس ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي، د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې د موږ د هېواد د غمزه پلی، د موږ د ښځو ناهیلي، د موږ د ښځو د حق تلفي، دا ټولو غږ ما کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه، د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي، همداسې ده؟
مخکې مې وویل، مخکې مې یو څه شته دي، خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول، یعنې د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د موږ محرومیت، د موږ ستونزې، د موږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم، خو هغه یو خو وخت را سره کامه د باندې بوخته وه. بل هغه تابلوګانې نما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې ولکه د آخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی، تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي، له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کېږي چې هغه رقم ټوکر چې وي، خو دا ډېره مهمه نه، خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یوه ستن ده چې د پتوزي ستنې په نامه یادېږي، یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې دغه کندل کې. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کېږي، د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شاله خانه ګندل کېږي، مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل یې همدغه ستن ده او ټوکر دی، او دا عام تار دی بازار کې دی. موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړه.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه، دا پتوزي په عادتا په خو داسې جوړېدل چې داسې یو کمان به و، په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شا لخوا کار کوو، د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته
وکړه همدغسې و. فقط اوس کمان د هغه جوړوم، را چوکاټې کله کوم، بیا وروسته د انځور د شا د خانه پرې کوم. انځورم داسې نه کوم چې هغه هلته رسامي کړم، دا د خپل ذهن دی. او یعنی کوم خفګان چې ما په زړه کې وي، څومره چې زه ډېره یو خبرې ته ډېره خفه شم، هغه انځور د نورو د نظره خونه شمه لای، نور وایي چې دا ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خفه وم او په هغه باندې هغه خفګان وخت کې کار وکړم،
نو
دا انځورونه واړه دي او کنه سایز یې څومره دی؟
غټ دي، غټ واړه مختلف دي، او بعضې یو لس تنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی. جنګ بدرنګ دی افغانستان یاد امپراتوری هدیره دادی یو لستانی غټ دی، نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چیزی انتخابوم، هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده، د کتاب تقلب لوېدلی دی او دې شاړولی ده، ژاړي مکتب جلۍ ده، بکس پشا اچولی دی. اوس نو په دې باندې کار کوم، یعنی دا ډېره غټه نه ده. نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی هممره ورته جوړوم د اندازه.
شریف جان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي ونه کوي، نو دا توازن د رسم څرنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو، بیا مې وکړه د توازن ډېر خراب شو. اوس یې داسې کوم چې په اول په ټوکر ګنډم دی، د کارګاه په واسطه یې ګنډم، لویې کارګاګانې دي په دې، وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو استخلاص شول، وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم.
له هنرمندې آغلي فیضی څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوانه کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسه په دغه لیسه کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیستی تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو 2 کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر 1.5 زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او د دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینهوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل وو، د اضافي معلوماتو نشتون وو، د تعلیم د سطحې ټیټوالی وو. همدې ته ورته نور زیات لاملونه وو چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو، او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینهوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. د ولسی وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کې لولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډېرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د ناآشنا کتابونو او د هېواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره یې آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینهوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسته کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینهوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یوې خوا ته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خوا ته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجلې رانغاړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.